د تیلو د بایو د کمیدو سبب شو د دې هیوادونو اقتصادونه به وسپي. بلخوا د سعودي عربستان د انرژي وزیر عبدالعزیز بن سلمان ویلي د نړۍ د شل پیاوړو اقتصاد لرونکو هیوادونو لخوا ژمنه شوې چې په ورځنۍ توګه به د تیلو تولید څخه کم 4 میلیونه بیرل راښکته کړي. د تیلو د بایو په لویدو سعودي عربستان او روسیې خپلو کې سخت مذاکرات وکړل څو رامنځته شوې کړکیچ هوار کړي. د روسیې د انرژي وزیر الکساندر نوواک د دوشنبه په ورځ وویل چې هیواد یې له سعودي عربستان سره د ورځې د 2 میلیونه بیرل تیلو په کمولو هوکړه کړي. د ایران د تیلو وزیر هم ویلي چې کویت، سعودي عربستان او عربي متحده امارات په دې سلا شوي چې په یو ورځ کې تر 2 میلیونه بیرل د تیلو تولید را کم کړي. اقتصاد پوهان دا اقدامات ډیر موثر نه ګڼي. روبن میلز د تیلو د مارکیټ متخصص دی. نوموړي د اسوشیټیټ پریس خبري اژانس ته ویلي اوسنی اقدام ښایي د شرایطو کې اغیز وکړي، خو د تیلو په برخه کې ټولې شته ستونزې هوارولی نه شي. ملزوی بازار کې دا تموه چې په یو حد کې هوکړه کیږي، خو کله چې ګوري په ورځ کې د شل یا دیرش میلیونه بیرل تیلو د تقاضا نشتون چې د اپریل په میاشت کې دی او ښایي مې میاشت کې هم دوام وکړي، په مقابل کې د هیوادونو لوري په ورځ کې د 1.5 میلیونه بیرل تیلو د تولید کمول، فرضاً که په امریکا هم فشار راوړل شي چې خپل ورځني تولیدات 10 میلیونه بیرل را کم کړي. دا ډول اقدامات مرسته کوي، خو د تیلو د تقاضا د نشتوالي پر مهال د ټولو ستونزو هواری نه دی. د دوشنبه په ورځ د نړۍ د ونډو په بازارونو کې د یو بیرل تیلو بیا یو څل وړه شوه او تر 2.5 ډالر ورسیده. له دې ټولو سره اقتصاد پوهان وایي داسې ښکاري چې د اوپک سازمان هوکړه تر عمل کېدو مخکې له ناکامۍ سره مخ ده، ځکه نه دي توانېدلي پانګوال دې ته لیوال کړي چې د کرونا وایروس د خپرېدو پر مهال د تیلو برخه کې پانګونې وکړي.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د رادیوي مجلې په وړاندې کولو ساسي هرکلای کوم. د مجلې په نننې غنه کې مو د یو شمیر نورو هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ د سید عيد محمد اغا د رباب هنر ته تم کو. په هنر جاج کې به په پښتو ژبه کې د ورزشي ژورنالیزم په اړه د لومړني چاپ شوی اثر لا لیکوال سره خبري وکړو.
له شاوخوا 50 بیلابیل منابعو څخه ما په دې کتاب کې استفاده کړې ده.
فنکار برخه کې پیغلی نازیه ساحل سره د هغې په شاعري غږیږو.
ټولې دنیا په تا پایښت اخیستی، بی بی هوا جنت ته تللې مورکۍ.
په زرپاڼه کې به لنډه کیسه هنداره واوري.
یوه زړه ښځه وه، سپین ویښتان یې د تندي په ګونځو تار تار راخواره وو.
او په ورېښمین خیال کې به د اروښاد صاحب شاه صابر نظم واوري.
چې ستا په ځمکه د جنګونو خدایان ستا د تخلیق د رڼا رنګ ورکوي، چې ستا په مخ کې د باروز لوګي.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
تیرونه د پښتو ژبې د وتلي لیکوالي، سیډونکو او فولکلورستي غټي خاوري د مړینی لومړی تلینو. اغلی غټي تیر کال د پسلی په همدی ورځو کې د تل لپاره ورجیده. هغه نه یوازې دا چې په لیکوالي او سیډنه کې ځانګړې نوم لار، بلکې د پښتو ژبې د ویاندې د کابل او زیری مجلې د مسؤل مدیر، د اداري اصلاحاتو د کمیسون د کمشنری او د افغانستان د علوم اکاډمۍ د علمی غړي په توګه مشهوره پښتنه لیکواله و. سیډونکو غټي خاوري په 1940 لمریز کال د ننګرهار ولې د روداتو پولیسوالۍ کې زیږیدلې و. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي له پښتو څانګې فارغه او بیا یې په همدغه برخه کې خپل ماستری هم ترسره کړه. اروخادي خاوري د پښتو فولکلوریک ادب په برخه کې څېړنې کړې دي چې په همدې برخه کې شپږ غوره اثر خپاره کړي او یو بل اثر لا هم د خپرېدو لار څاري. د پښتو شفاهي ادب بڼه او مضمون، د پښتني فولکلور جامع کتاب خود، د ننګرهار نکلونه، پښتو لنډۍ له یوې څېړنیزې سریزې سره په پښتو شفاهي ادبیاتو کې د ښځې د ټولنیز دریز انعکاس، کجاوی چې د لنډو کیسو ټولګه ده، غټۍ چې د خورو ورو مقالو او لیکونو مجموعه ده، دا د تورته نور آثار د غټۍ خاورین په میراث را پاتې دي. د ازادي رادیو مجلې نننې غنا د اروخا د غټۍ خاورې روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې غزنی ته ځو. هلته د غزنی مشهور رباب غږون کې سید عید محمد هغه وایي چې د خلکو د خوشحالولو په مخه رباب وهي. دغه وړی چې د رباب غږولو د خلکو غم غلط کړي، داسې خلکو ته رباب غږوي چې ډېر وخت یې په جګړو او غمونو تیر کړی دی. دی له تیرو اتو کلونو را په دې خوا رباب وهي. موړې زیاتوي چې د دې لپاره چې د خلکو پام غلط شي نو وړې وړې د رباب غږولو غونډې جوړوي. زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر یې په اړه راپور برابر کړی.
دا غزنی شار څلويش متره سړک دی. وی هسکی ودانۍ په دریم پوړ کې په یو اتاق کې یو شمېر ځوانان غلي خو خوشاله ناست دي. د دغه ځوانانو په منځ کې یو 15 کلن ځوان ناست دی او رباب ژغوي. دا سید عید محمد آغا دی. عید محمد وایي موږ په دغه وطن کې هره ورځ زړشینی تیره کړې ده، نو د خلکو د خوشحالولو لپاره رباب ژغوي.
زه په خپله د رباب سې وږم، خاص په دې باندې وږم چې موږ تاسو په وطن کې ډېر بد حالات تیر سو، ډېرې وینې او ډېرې زنازې او ډېر بد حالات په موږ مسلمانانو باندې تیر سو. خدای تعالی دې په دې باندې سهله او ډېر ښه قراري امن پرې راولي. بل دا رباب ما خاص د مینې په خاطر، د دې انډیوالانو په خاطر، د ورونو په خاطر باندې زده ډېر پریشانه دي او پرخونه دي. د دې په حساب باندې د زړونه خوشاله سي او د موږ تاسو د وطندارانو ټول زړونه خوشاله سي. او هر وخت کې داسې یو میله او یو بانډار موږ تاسو سره وکړو چې دا زړونه په خپله خوشاله سي.
دا هیواد د ختیز ولایت کونړ څخه راغلی عید محمد دا وخت په غزنی کې میشتی. د دوی په کورنۍ کې تر اوسه پورې هیچا د موسیقي کومه آله نه ده ژغولې. عید محمد زیاتوي کله چې په خپله پریشانه سي او یا هم په خلکو کې پریشانی وویني نو بیا رباب ژغولو ته مخه کړي.
زه په خپله باندې چې څه ما د ملګري خوښه یي، د ما خوښه یي، د ما د ملګرو خوښه یي، هغه نغمه پکې نیسو. رباب خو بیخي روح باب ده. چې ډېر پریشانه سم، دغسې حالات ووینم، د جنګ حالات ووینم، ماتې بیا خپل رباب راواخلم. په کور کې مې پریشانی لاله ده کړې، خپل رباب واخلم، یو انډیوالانو ته ورسم، ریمې د خپل غم ماتې حالات.
شاعر او لیکوال احسان الله احسان چې ډیری وخت له عید محمد آغا سره نږدې پاتې سوی دی وایي رښتیا هم چې هغه تل د خلکو د خوشحالولو په مخه رباب ژغولی دی.
له کوره پټ، له مشرانو پټ به د ځوانانو د بانډار تازه کولو یا د ځوانانو د غمړو احساساتو د راویښولو خوشحالولو لپاره به پټ پټ د شپې داسې د انډیوالانو مجلسونو ته به ورتو. نو رښتیا هم عید محمد هغه له ډېره وخته رباب او یا هم ورسره په څنګ کې کله کله باجه غږوي. نو رښتیا هم هدف یې د خلکو خوشحالول دی.
دا چې عید محمد آغا وایي د رباب د زده کړې په برخه کې کوم استاد نه لري، نو متی الله کمال پوری د هغه د فن او هنر ستاینه کوي او وایي خلکو ته د رباب ژغولو پر وخت دومره مینه ورکړې چې انسان هڅه کوي تر څو رباب زده او خلک خوشاله کړي.
موسیقي په حالاتو کې رباب خپل خوند او مینوال لري، لکه څرنګه چې هغه سب په خپل پرت لکه موساس خدای زده کړ کړي یا د زده کړي دا راګرځي دي د مینوالو یا د لیوالتیا پر اساس بنچ د خلکو دي خلک ډیر ډیر لیواله دي. خدای شاید دی لکه دلته مونږ ناستو کله چې هغه سب رباب غږوي مونږ خپل مونږ د سی او انګیزه راځه د کړ چې مونږ به رباب زده کو.
لیکوال او خبریال سیف الله مفتون په غزنی کې د خلکو لپاره دا ډول کسان غنیمت ګڼي. دی وایي دا چې د دغه ځای خلک ډیری له رواني ناروغیو سره مخ دي، نو هغې ته د موسیقي د آلو له لارې خوشحالي ورکول د خلکو لپاره ډیر اړین دي.
د دغه سې وړکو محفلونو نیول یا مجلسونو کې رباب وهل یا د موسیقي نورې آلې غږول د دې سبب کې داسې چې د افغانستان د خلکو روحیه وساتي. موږ تاسو وینو چې زموږ زیاتره خلک په رواني ستونزو باندې اخته دي. دا چې دوی ټول عمر یوازې له غمونو سره مخ دي، دوی خوشحالي نه ده لیدلې او دوی مجلسونه د خنداوي زیاتره وخت نه دي کړي، خو داسې کسان چې بیا د دوی روح تازه کوي د موسیقي په واسطه باندې واقعا هم د داسې خلکو شتون دی. دوالو لپاره ډیر اړین دي.
دا چې اد محمد آغا د خپل رباب شغولو للارې ځوانانو ته څنګه خوشحالي وربخشي رحمت الله مرجان خیلې په اړه وایي، هغه چې د ځوانانو د خوشحۍ لپاره کومې هڅې کړې د ستایلو وړ دي.
سید اد محمد آغا کله کله په مجلس کې ورسره ناسته کوو، یو څه چې په دې کې البته لیدل شوي دغه دا چې هغه د رباب غږولو کې یو ډول آرامي احساسېږي. نو اد محمد آغا واقعا هم چې د خلکو د خوښۍ لپاره د ځوانانو د خوشحالۍ لپاره په مجلس کې چې رباب غږوي واقعا هم د ستایلو وړ دی.
لیکوال او ژورنالیست سمیع الله پام وایي چې په پښتو ژبه کې د لومړي ځل لپاره د ورزشي ژورنالیزم په برخه کې یو ځانګړی کتاب لیکلی. دی وایي چې د دغه کتاب په لوستو به ځوان ژورنالیستان د ورزش په برخه کې د مرکو، راپورونو او خبرونو د جوړولو له علمي او نړیوال میتود سره آشنا شي. دا چې په دغه کتاب کې نور څه دي او د دغه کتاب ځانګړنې څه دي، په هنر جاج کې له سمیع الله پام سره د همدغه کتاب جاج اخلو.
هنر جاج.
پام صاحب، ستړی مشیار کله راشي او پوښتنه مر سره دا کوم چې ستاسو په دې وروستیو کې یو کتاب د ورزشي ژورنالیزم په نوم خپور شو، دا راته ووایي چې په دغه کتاب کې دي څه؟
ډیره زیاته مننه استاد صاحب، سلامونه د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې. هله د شی ټول روغ جوړ اوسي، په ځانګړي ډول د دې وروستۍ وبا هله د ټول وطنوال په امن اوسي. ورزشي ژورنالیزم دا کتاب د لومړي ځل لپاره په پښتو باندې معمولي سودا د خپل ځان لپاره ویاړ او افتخار ګڼم شي. دا کتاب په اتیا صفو کې لیکل شوی دی او له تیر یو نیم کال راهیسې ما په دې کتاب باندې کار کړی شي. له شاوخوا 500 بیلابیلو منابعو څخه ما په دې کتاب کې استفاده کړې ده چې د ورزشي ژورنالیزم د بیلابیلو برخو په اړه پرې بحثونه شوي په دې کتاب کې.
پام صاحب، دا راته وایي چې پرته له دې چې په پښتو کې په د ورزشي ژورنالیزم په اړه کوم کتاب نه و، په دری ژبه کې هم دلته لیک نه ده شوی که په هغه برخه کې یو څه خوري وري لیکنه شته؟
له بده مرغه ورزشي ژورنالیزم چې څومره پرمختګ کړی په نړۍ کې، هغه ډول ورته په کتابي او اکاډمیک ډول باندې کار نه دی شوی. نه یوازې دری بلکې زموږ په نږدې ګاونډیو ژبو کې هم د ورزشي ژورنالیزم په اړه باندې کتاب علمي کتابونه نشته، تحلیلونه تحقیقونه معمولي دي او ځینې مونوګرافونه، خو یو اکاډمیک کتاب نشته دی په پښتو، دری، همدارنګ اردو او نورو ګاونډیو ژبو کې. په انګلیسي ژبه باندې هم کم مواد شته، یعنی ډېر کم مواد سم استفاده وکړي د انګلیسي ژبې. که څه هم ورزشي ژورنالیزم په زیاتو ښوونځیو په زیاتو پوهنتونونو کې د یو تدریسي مضمون په توګه باندې تدریس کیږي، خو اکاډمیک کتابونه یې ډېر کم دي او په ځانګړي ډول زموږ ستاسو ژبې او د ګاونډیو ژبو کې زیات بیخي حتی په نشت حساب دي. او دا لومړی ځل و چې په پښتو ژبه باندې دا کتاب ولیکل شو، او د دې کتاب چاپ سره سره دری ژبو ملګرو زما غوښتنه وکړه چې دی ول په دری ژبه باندې وژباري، دری ژبې ته وژباري. او ما هم یعنی خوشحاله شوم چې زمونږ یو بل ملي ژبه کې هم دا کتاب ژباړل کیږي.
او خو پام سه دارته وایي چې زمونږ هغه محصلین چې اغوی د ژورنالیزم په پوهنځیو کې زده کړې کوي، دا غوی لپاره دغه کتاب ګټه څه ده؟ څه ډول استفاده ترې کولای شي؟ اغوی ته یعنی د اغوی په روزمره کار یا د اغوی په پوهه کې کوم بدلون راوستلی شي؟
استاد، په دغه کتاب کې د ورزشي ژورنالیزم د بیلابیلو ژانرونو په اړه باندې خبرې شوې، د ورزشي خبردارۍ په اړه باندې. څوک غواړي په ورزشي ژورنالیزم کې کار وکړي، هغه ته نو کوم یو خبر ورزشي خبر دی، هغه د کوم معیارونو له مخې وپوهېږي چې دا ورزشي خبر دی. موږ څه ډول کولای شو چې د ورزشي سوژې توپیر وکړو؟ په دې برخه باندې همدارنګه تفصیلي کومنټري، هغه د فوټبال، د کرکټ، د داسې نورو ورزشونو په اړه باندې سیاسي پریکړو په اړه باندې هم بحثونه شوي دي. د ورزشي مرکې په اړه باندې، د ورزشي پیچرونو په اړه باندې په بیلابیلو برخو کې بحثونه شوي دي چې یو لوستونکی یا ورزشي ژورنالیست دا یعنی په عملي ژوند کې ورته ډېر څه ورکولی شي.
خا یو مسأله چې په دې ورسېو کې کله په افغانستان کې د دیموکراسي لسیزې چې بولو په دې کې چې د سپورت پرخه ته ډیر پام وشو، پرته له شکه زموږ یو شمېر خبريالانو له هغه څه چې دوی لزان سره لرل خای د علمی لیک یا لسوان به ورسره نو دا کتاب خای د غوی د پاره اوس یو علمی لاسوند وي چې او لارخود وي، یو میتودولوژي وي چې هغه ولولي، او د ورزشي ژورنالیزم مثلا څنګه کولای شو چې په ورزش کې خبر جوړ کو، فیچر جوړ کو، یا کمنټری وکو، یا د تورته نور سیزنو کو، دا هغه لارخود غوندي دی ورته.
بالکل بالکل دا یعنی زه په ډاډ سره ویل شم چې دا بالکل یو اکادمیک کتاب دی چې د عمومي ژورنالیزم د اورونه هم په نظر کې نیول شوی، د ورزش او د دوه یعنی په پرتلنه هم سره په یو نقطه کې سره دواړه یوځای شوي دي، ورزش او ژورنالیزم. یعنی په نړۍ کې موږ په بخښنه سره استاد ژورنالیزم د دولتونو څلورمه په بخښنه سره رسنۍ څلورمه قوه ګڼل کېږي، او ورزش شری د شپږمه قوه ګڼل کېږي. نو ډېر زیات ارزښت لري او په نړیوال ډیپلوماسۍ کې د ورزش زه ډیر زیات مهم ده. نن سبب د دولتونو روابط پر سپورت باندې ډیر زیات سره ولار دي. کوم وګور 2014 کال کې د افغانستان او پاکستان اړیکې ډیرې ښې نه وې. هغه لومړی ځل لپاره ولسمشر غنی چې لاړ، همدغه سپورتي ډیپلوماسۍ اغیز موږ هلته درکولی شو. ولسمشر غنی هلته د نواز شریف سره د پاکستان لومړی وزیر سره هلته وکتل. په نړیوال کچه ډیرې داسې بېلګې شته چې ورزشي ډیپلوماسۍ د سیاستونو ته لار هواره کړې ده، او سیاستوالو په یو میز سره کېنولي دي. نو ورزش او رسنۍ ډېرې زیاتې مهمې دي، او له بده مرغه چې دغه بخش ته کار نه دی شوی. په وروستیو کې لکه څرنګه چې تاسو یادونه وکړه، په تېر یو لسیزه کې په دوو لسیزو کې یو څه کار شوی دی، او د افغانستان یو بل تصویر نړیوالو ته ښودل شوی دی، هغه د سپورت او رسنیو له لارې. او همدغه ده چې افغانستان ته په نړیوال سټیج کې یو نیک شهرت ترلاسه کړی دی.
پام سه تاسو په رسنیو کې د سپورتي ژورنالیستان لیدلی وي، د غوی کارونه به مڅارلی وي. څه فکر کوئ چې چیرته دغه کتاب غوی ولولي او مطالعه یې کړي، د غوی په کارونو به څومره مثبت اغیز وخیندي؟
شاید دا کتاب لیدل نیمګړتیا دغه هم ځکه دا لومړی هڅه ده. خو زه فکر کوم چې دا به هغه لومړی پل دی، نو شاید له نیمګړتیا ډک وي، خو ډېر څه شاید ترلاسه کړی شي لوستونکي ترې. په دې کې ما له زیاتو ورزشي ژورنالیستانو سره چې پخوای په ورزشي ژورنالیزم کار کړی دی، هغه سکاسپر صاحب دی، پسرلی صاحب دی، او همدارنګه عادل صاحب دی، د دې مشرانو څخه هم ما د هغوی تجربو په اړه باندې، د هغوی تجربې مې هم پکې راخستې دي، هغوی سره مرکې کړي، هغوی سره مې خبرې اترې کړي دي. نو فکر کوم هغه ژورنالیستان چې په ورزشي برخه کې کار کوي دا به ورته ډېر څه ورکړي.
او دا کتاب دا خو د کتاب هغه علمي خوا وه، تاسو په دغه برخه کې کار کوي، عملي د ورزشي ژورنالیزم د برخې یو د یو غړی تاسو ته کار کوي. دا راته وایي چې په افغانستان کې په اوس وخت کې چې موږ ورزشي خبريالان څومره په ورزش ریپورت کوي، فیچر جوړي، یا د تورته نوري هغه ژورنالیستیکي ژانور نه برابرۍ، څومره مسلکي دی هغه مسلکي توب تاسو ارزوله؟
زه خپله د دغه لارې یو محصل یم، د دغه مسلک یو محصل یم. او څه ډول چې د افغانستان د ژورنالیزم نور برخې پرمختګ کړی دی، او څه ډول چې مسلکیتوب ته پام شوی دی، ورزشي ژورنالیزم کې په هماغه اندازه باندې، یعنی شاید د عمومي ژورنالیستان څخه ورزشي ژورنالیستان مخکې شاته نه وي، هماغه یو ردیف کې ورسره زه ولاړ جوړم.
ښه، مننه پام صاحب. ژوندی اوسي وروستۍ پوښتنه، هغه ملګري دوستان چې هغوی ورزشي ژورنالیزم ته راځي یا ستاسې کتاب لولي یا نه دی لوستي، هغوی ته ستاسې سپارښتنه څه ده چې په دغه برخه کې څه وکړي؟
زیاتره خلک ورزشي ژورنالیزم ته راځي او هغه پایلې د اماتور نه وي. نو زه له هر ورزشي ژورنالیست څخه زما پوښتنه دا ده چې دوی باید مسلکی پروفیشنل ورزشی ژورنالیزم پیل کړي، ځکه ورزش افغانستان ته یو نیک نوم ګټلی دی او میډیا هم نو دغه ته باید موږ رشد ورکړو. دا باید همداسې نیک وساتل شي او حتی لا نور نیکي په نړیوال سټیج کې نو د ورزشي ژورنالیزم اړوند مسلکي لیکنې مقالې کتابونه باید دوی پیدا کړي که څه هم په پښتو ژبه کې نشته او دای لومړی قدم دی. زما سپارښتنه د نورو هم مسلکو څخه دا ده چې هغوی د انګلیسي ژبې او همدارنګه د ځینو نورو ژبو په اړه باندې چې دا مقالې لیکنه شته دی هغه باید مطالعه کړي، ځکه موږ په پښتو، دری، فارسي، اردو نورو ژبو کې چې دلته زموږ سره نږدې ګاونډ کې دي هغه کې نشته، نو انګلیسي ژبې په اړه باندې باید دوی
د یولسم ټولګي زده کوونکی نازیه ساحل د غزنی په معاصر هنري او فرهنګي تاریخ کې لومړنی صاحبي کتاب شاعر ده. د نازیې په کورنۍ کې تر اوسه پورې هیڅ حال وړې زده کړې نه دي کړې، خو دا وایي چې په پام کې لري چې د شعر لیکلو ترڅنګ نثر ته هم مخه کړي او خپلې لوړې زده کړې هم بشپړې کړي. دا چې په داسې تنګ فرهنګي ماحول کې څه د دې سبب شول چې نازیه ساحل شاعري ته مخه کړي او کتاب یې چاپ کړي. په غزنی کې د ازادي رادیو خبريال حبیب الرحمن تاثیر د نازیه د شاعري او کتاب په اړه سره مرکه کړي. راځي فنکار ته وښو.
فنکار تاسو شاعری پیل کړل، څوخت مو دا شاعری را پیل کړل، ولیم شاعری پیل کړل؟
د شاعری می پیل کړی د تقریبا 4-5 کال مخکې می شاعری پیل کړی دا، او هغه وخت چې زه په ومه ماتم سیم کې ومه شاعری می پیل کړی دا. او شاعری خو پیل نه غواړي، دا می شوق او علاقه و، دا ډیر زما مینه او سره له شعر سره ځکه شاعری پیل.
د سی اوریدلی تاسو یو کتاب چاپ کړی دا کتاب په څه نامه ده او څومره ورکه لري دا
کتاب؟ د ساحل غاړي تراشه په نامه ده، یو تقریبا 109 صفحې دی او په تنوي چاپ شوی دی.
په دا کتاب کې څه ډول شعرونه دي؟ د شعرونو محتوا یې څه ډول ده؟
د شعرونو محتوا په دې کتاب چې که څه هم ما لیکلي دي، نظمونه مې هم لیکلي دي، څلوریزي، چاربیتي او نور مضمونونه مې هم لیکلي دي، خو په دې کتاب چې خالص مضموني غزل.
کولی سوچ له دې کتاب ستاسو یو غزل واورو؟
د مور په باره کې مې یو غزل لیکلې د سیدادی کتاب 15 صفحه ده. اے د دنیا تر ټولو خوږ انسان، اے د نړۍ تر ټولو ښکلی مورکۍ، اے د دنیا تر ټولو خوږ انسان، اے د نړۍ تر ټولو ښکلی مورکۍ، ټولی دنیا په تا پایښت اخیستی، بی بی هوا جنت ته تللې مورکۍ، ټولی دنیا په تا پایښت اخیستی، بی بی هوا جنت ته تللې مورکۍ. مورې دنیا ته د احتیاج لرما، بې لتا ډیر یم زوریدلی مورکۍ، مورې دنیا ته د احتیاج لرما، بې لتا ډیر یم زوریدلی مورکۍ، د لویو لویو انسانانو مورې، اے د هر چا زړه ته منلی مورکۍ، ستا د پښو لاندې جنت دی مورې، ستا د پښو لاندې جنت دی مورې، ستا نه قربان شمه سپېڅلی مورکۍ، نازیه له تا نه یوه دعا غواړي، زما د زړه کور ته راخپلې مورکۍ، زما د زړه کور ته راخپلې مورکۍ.
دس ډیر مننه. د موږ تاسو په دې ټولنه کې وسو چې دلته سنتي ټولنه د خلک له شعر یا له کتاب چاپولو سره یا مثلا د جنو په برخه کې د میدان تر وتلو سره ډیر هغه شی علاقه نه لري، یو ډول مخالفت یې کوي، تاسو هم د یو سسر مخسوي یاست؟
که څه هم زما ژوند آزاد و، خو بیا هم مخالفت و، د ورونو له طرفه مې مخالفت و، سي تر څو چې ما کتاب چاپ کاوه یا کتاب راتلو تر هغه وخت مې ورونه نه و خبر. یعنی زما ورونه نه غوښتل په حقیقت چې زما کتاب چاپ شي یا زه کتاب ټولنې ته راوباسم، خو بیا هم دا مشکلات برطرف شو د مور له خوا مې یا د نور ټولنې د خلکو له خوا.
په دغه کتاب باندې عموما ځینې کتابونه چې چاپېږي په هغوی باندې سریز لیکل کېږي، یا د پاچې باندې چا سریز پ لیکلی دی؟ یو لیک چاپ کړی ده که نه ده کړی؟
او لیکنه یې پې کړې ده چې هغه زما پېژندنه ده، او د غزنی شاعر دی، صادق الله صادق.
داسې ټولنه کې موږ تاسې ژوند کوو، مخکې مو وویل چې یو سنتي ټولنه ده، کله کله داسې مشاعرو ته هم ځي که نه ځي؟
ان که وایم چې دا مې لومړی ځل دی چې د رادیو سره مرکه کوم، او تر اوسه نه کومې مشاعرې ته تللې یم او نه کومې خبرونه.
له دې وروسته داسې یو پروګرام لري چې مثلا راوځي تاسو یا د ښځو ټولنه جوړه کړئ، یا د ښځو د ټولنو په هغه ادبي او فرهنګي ټولنو کې ګډون وکړئ؟
پلان خلرم ان شاء الله سکچون د غزنی ټولنه د ټولنه د ستروس شدینه شاعران هیڅ نه لري یا کی هم درلودل ډیر مخکی وو خو د 1514 کلو چې هیڅ د شدینه کتاب په غزنی ولایت یغه د شیر په ادب پاره ویغه نه د چاپ شوی خو غواړم چې پښتو ادب ته خدمت وکم هغه کړه هرې راري پښتو ادب زرغون کما لیکي یو څه مثلا کژوند را سره یاري وکړه غواړم چې نور کتابونه هم ولیکم د نثر په بڼه او د شعر په بڼه
اوس فیلال تاسو تعلیم تر څوري او څوري کړی د مخکې خو تا خبر وکړه چې زه په اووم سیم کې مجموعه شاعري پیل کړې وه
اوس د مکتب په د مکتب دورې په یولسم سیم کې یم او تر یولسم سیم په مې ذکر
د تاسو کتاب چاپ کو یا تاسو چې مخکې شاعري کوله د کور غړي در باندې خبر وکنه او خبر
یا هیڅ کوم نو خبر به له مورجان مې چې په کور کې د همدایو مور د چې د ما حمایت کوي یا له ما سره ده یوازې مور و او یو خور مې د کور کې را سره ده او غره باندې خبر نور هیڅ کوم نو خبر او دا شیرونه تر اوسه ما هیڅ کوم چاته ویلی هم نه دی هغه کس چې ما کتاب ور کړی وو یوازې هغه شاعر زادې قلا صادق ته خو دلی دي نور د ما شیرونه نه فیسبوک باندې خبره شوې دی او نه کوم بل چیرته
نو مور چې خبره و هغه څه احساس کا او ستاره شیرونه ته په بد نظر خونه قتل
کوای مور مې ډیره خوشاله و مور مې واقعا هر مور چې ویډیو اولادو د پیشرفت او د پرمختګ لپاره خوشحالي یا د خوشحالي احساس کوي زما مور هم داسې چې کله ما شیر لیکلونو ډیره به هڅولم کته هم مور مې تعلیم نه کړی به سواد ده خو بیا هم زه به ډیره هڅولم او ماته به تل ویل چې شیرونه ولیک زه در سره يم تر څو چې زه ژوندې یم زه له تا سره یم او زه غواړم ستا کتاب چاپ شي او بیا چې کلمې کتاب چاپ شو واقعا یو ځینې کس چې په دې نړۍ کې یعنی زما کتاب باندې ډیره خوشحالتي او خو د لغز مامور
بیا تا ورسته چې د ورونو یا کورونی یا پلار خبر ساغی خو مخالفت نه کړ د کتاب له چاپ سره
یا ورونو خو مې بیا مخالفت نه کړی نو ځکه په هیدل سينور کار شوای دی کوم مخالفت نه شو
د سې د نصر په اړه تاسو کوم څه خبر وکړه نصر د سې یو تروس پور یو څه تاسو لیکلی دی یم نه دی لیکلی که اسې په فکر کې لري چې باید موږ نصر کتاب یا نصر ولیکو بیا هغه کتابي بڼه ورکو
نصر خو مې لیکلی مې دی یو څه لیکنه مې کړې دي خو ما ته تروس داسې نشکاري چې د جامع لیکنه مې دی په کتابچا کې شته تر اوسه مثلا داسې یو وړه کیسه ده یا د مور په اړه یو څه لیکنه دي همداسې لیکنه نور لیکنه شته خو تر اوسه ما داسې فکر نه دی کړی چې دا د جامع لیکنه وي د دې چې یو چاته یو شی او کوم نظر پیرا کې به بل هغه ورسته
ولې مو ټول شان مور ته لیکلی دي شاعري مو زیاته مور ته د لیکنه مو زیاته مور ته کوي ولې ټوله هغه علمي او فرهنګي اړخ مو مور ته ګرځولای ده
خو اوس په پښتو ټولنه چې یا په اوس ټولنه چې مثلا په یوشتمه پیړۍ چې د مور قدر بیخي کم شوی ده بیخي یعنی هغه مور هغه خپل اصلیت یا خپل مقام بیخي له لاسه ورکړی دی که وګورو هر څوک یعنی مور داسې نه بولي لکه مور چې وي پخوانی مور چې وي مور واقعا د ژوند لپاره دی او اولاد لپاره یو ډیر لوی نړۍ ده که څوک په قدر پوه شي او که څوک وغواړي چې مور ته قدر ورکړي نو واقعا مور د ستایلو وړ ده مور هغه څه دي چې په دې نړۍ کې یوازینی بې مطلبه مینه در سره وي او بې مطلبه غواړي چې ستا پرمختګ وګوري
ستاسو په کورنۍ کې پخوام داسې یا چا شاعري کړې وه یا چا کتاب چاپ کړی وو که لومړی دا ستاسو په کورنۍ کې یوازې ته یې چې تاسو دغه قدم کښېښود
زموږ په کورنۍ چې که ووایمه تر اوسه دولسم نه څوک نه دي فارغ شوي دا زه او زما خورې چې دواړه په یولسم سیم کې یو او دا زموږ په کورنۍ کې یعنی زموږ په خاندان چې تر اوسه نه څوک د دولسمه فارغ شوي دی او کتاب خو لویه خبره
نو تاسو غواړئ تا او دا خور دې چې تاسو مخکې زده کړې وکړئ تاسو یو مقام ته ورسیږي
هو تنه نه غواړم د ادب په اړه وغږېږم نورم هدفونه لرم یعنی غواړم په راتلونکي چې طب ووایم طب هدف لرم باید هغه ووایم تنه یوازې دا نه ده چې زه کتاب ولیکم دې ته خدمت نه وایي خو چې یو په کتاب یا په شعر باندې اکتفا وکړو او غواړم چې نور زده کړې وکړم او نورم خپل زده کړو ته ادامه ورکړم
اغه خواندکین یا اغه جنې چې په غزنی کې یا شعر شاعری کوي یا ځینې نور لیکنی کوي او دی نه خپل کورنۍ ته ښکارا کولای شي او نه په کتابي بڼه باندې چاپ کولای شي هغه ته پیغام څه ده
پیغام می ده د خویندو ته سي بس دی نور نور بس دی چاته اجازه مورکی بس دی پښتنو ټولنه ډیر وسم شاته پاتې ده، یعنی ک نور نړۍ وګورو نور خلک وګورو ډیر پرمختګی کړی ده او پښتانه تر وسه ما غسیوی ده پاتې دي. زه په خپل پښتنو خورانو ته لزړه نه تله هله کوم چې بس نور پورته شي، نور چاته اجازه مورکوي چې هغه هلی چې تاسو په زړه کې لري یا هغه استعدادونه چې په تاسو کې پټ دي څوک غړي هغه تر پښو لاندې کی خپل استعدادونه را پورته کوي، پورته شي نور د پښتو ادب ته خدمت وکړي، د پښتو ټولنې ته خدمت وکړي ترڅو موږ هم یو څوک پیژني چې پښتانه هم یو څوک دی، لا تر اوسه شته یو څوک. اجازه ما ورکوي چې څوک ستاسو هیلې یا ستاسو پرمختګ مخنیوي وکړي یا وغواړي ستاسو پرمختګ ونکړي.
تاسو د غزنی ونې په یو ټولنه کې لومړی کتاب چاپ کړی ده، داسې مشکاره کې چې تاسو اقتصادي وزم چندان ښه نه ده، دغه د کتاب چې تاسو چاپوو دغه اقتصادي برخه یې چاپ غاړه اخیستې او په خپله خپل ځان ورکړی و څه ډول؟
نو دا د کتاب په برخه چې که ووایم والد شریف یعنی پلارجان مې په درنوي چې له لاسه ورکړی و، بیا هغه داسې یو سرمایه یې لرله چې هغه پیسې بیا زما مورجانې ایښی وې. کله چې ما کتاب ولیکو نو هغه پیسې 40,000 مې مورجانې را کړې او 20,000 زما یو ورور دی، یعنی اصلي ورور مې نه دی خو په ټولنه کې ما ورور ورته ویلي دي، هغه 20,000 پیسې د هغه مصرف یو په ټوله کې د کتاب مصرف 20,000 روپۍ.
سی ل آزادی رادیو نه رادیوی مجله اوري اوس د زرپانی واره رسیدلی او د زرپانی نننې پانه کې مو د ژوندانه ل کتابه یو بل زرینه پانه راړولې ده. دغه پانه کیسه هندار نومیږي او لیکوال یې ګل رحمان رحماني ده. راځي وګمی جبار خیل ته وښو.
زرپانه هندار د کلا دروازه خلاصه وا ګل مکی ترور انګړ ته ستړي ستومانه رانه نه وته. د تازه واخو درنې پنډې غاړه وچه کړې وه، سایه بند کېده، لټول وجود نه یې خولې را ماتې وې. د زړې کلا په کونج کې د لرګینې پنجرې له شانه د زیړې غوا رمباړه اوچته شوه، لکه ګل مکۍ ترور ته چې د خپلې وږې ګېډې فریاد رسوي او شنه واښه غواړي. پنډه یې په لار کې ګزاره کړه، د خټینې برنډې په زینه کې یې دیوال ته بیسیکه ډډه ووهله. وړاندې د دیواله بیخ کې ایخی هنداری تا یه پام شو، یه وزره خزوه، سپین ویختان یه ده تندی پوگنزو تار تار را خواره و خلوی لوره بدل کرده و ده بودوی خلوازه و په هنداره که ناست بودوی کتمت دیتا ورده و مسکی شوه، حال تا تصویر هم ورده و خندل، پدیره سخته ورپاتزی ده، ده دیخ بلا آینه و چندو تا یه ده لرگی پخوانی چوکاتونه نو، ده تکری پا پلاویه تری د خاورو او اوبو ورڅڅې دلی څاڅکی پاکړل او په خبغه کې نارې کړې، سپوږمۍ و سپوږمۍ. یوه وچه ډنګره خزره ووته، لاسونه یې په خاورو لړلی وو، په مخ یې هم د سپینې خاورې څاڅکی او خاپونه ښکارېدل او مټې یې بډ وهلی وې. راغلې وخه دې راوړل، بوډۍ یې د شنو واښو ایښي پنډې ته ګوته ونیوه او په نیولې غږ یې وویل، هو هغه دی، اوس نو ته انتظار یې، نه ګورې چې وارمباړې وهي؟ وروای چوا بوډۍ خپلې وچې ژبې ته اشاره وکړه، چای انګور یې غوسه شوه، وای زړې نه ګوري چې لاسونه مې سخت بندي خټي کوم. بوډۍ بیرته ایخي هندارې ته وکتل، خپله وچه ژبه یې ژر نه نویسته، انګور یې له لومړۍ ځینې راښکته شوه او په تنده لهجه یې وویل، دا سر خوړلې آینه دې بیا کوټې ته راوړې وه؟ ما خو هغه بله ورځ کادانۍ ته وړې وه، تا ویلي وو چې د پلار د لاس نښه مې ده، ګنې د وخته مې له کړکۍ ډیران ته غورځوله. څه پیغله خونه یې چې هره شیبه دې دا تور ګلالۍ مخ پکې ګوري، نن په آخر ځل درته وایم چې بیا یې هلته کوټې کې ونه وینم. غوا بله رمباړه وکړه، سپوږمۍ غوسه شوه، درته وایم چې پاڅه، غوا له سهاره راهیسې نهاره ده، اوبه مې هم نه دي ورکړي، لور مې همدا مخکې ویده کړه، پرې راویښه به یې کړې، سیفو زوی مې له ښوونځي راځي وږی به وي، کادانۍ ته ورشه، چرګانو به هګۍ کړې وي. سپوږمۍ بیرته ننوته، خواښیې بیا په هنداره کې خپله څیره ولیده، هماغه هنداره وه خو هماغه وخت نه و. د یوې شیبې لپاره یې داسې حس کړه لکه هنداره چې په یوه ژوندي موجود بدله شوې وي، دې ته نږدې راغلې وي، غواړي دا په غېږ کې ونیسي او تیرې زمانې ته د بیا ستنېدو بلنه ورکړي. تازه تازه ورباندې د ځوانۍ هوا راغلې وه، کلی غریب و خو خوخ او آباد و، مینه خواخوږي او خوشحالي وه. یو سهار په برنډه تیرېده، د کړکۍ آینه کې خپلې څیرې ته پام شو، و ویریده لکه کوټه کې چې بل څوک لیدلی وي، خو بل څوک نه و. دا خپله وه، په خپل ځان یې مینه راغله. په دواړو لاسونو یې جړ اور بل را جوړ کړ، خپلې غاړې ته یې وکتل، عجیبه فکرونو واخیسته. په سبا یې بیا ځان ته پام شو. په منډه لاړه په کوټه کې یې د پلار واسکټ را ځوړند و، جیب ته یې لاس کړ. ګمنځ، مسواک او د نسوارو قطۍ پکې و. د نسوارو قطۍ یې ترې راوویست، منډه یې کړه بام ته وخته، او هلته یې د قطۍ په هنداره کې خپلې څیرې ته وکتل. ښکلې شوې وه، سترګې یې غټې شوې وې، اننګو کې یې سره رنګونه ښکارېدل. عجیبه احساس یې وکړ. څو شېبې ناسته وه، غږ شو: لورې، وسپوږمۍ لورجانې، څه شوې؟ په منډه له بامبوټۍ راښکته شوه. پلار یې له کادانې راوتلی و او په انګړ کې سرګردانه ګرځېده. څه دې ویل لالا؟ قربان دې شم لورې، څه مې نه ویل، هغه زما د نسوارو قطۍ دې نه ده لیدلې. دې هم ژر یې ور وړاندې کړ. دا دی، پلار یې تعجب شو. نو په دې دې څه کول؟ آینه مې په کار وه، په تندي مې تازه نناکۍ راختلې وه. پلار یې مسک شو او د سپوږمۍ غوږ یې تاو کړ. نام خدا، لور مې پیغله شوې ده، نور نو هیڅ غم نه لرم. باید په اخونزاده صاحب یو ښه د نظر تاویز هم ورته وکم. دوې ورځې وروسته بیا دا کیسه تکرار شوه. همداسې د میرجان اکا د نسوارو قطۍ څو ځله ورکه شوه. بله ورځ مازیګر ناوخته چې هغه له بازاره راغی، نو له سودا سره یې سپوږمۍ ته یو بل څه هم راوړی وو. سپوږمۍ ته یې له نورې سودا وړاندې ورکړ: واخله لورې، دا یې خاص ستا. سپوږمۍ په وارخطا یې پلاستیک پرانیست، کاغذ یې ترې لرې کړ. د لرګي په چوکاټ کې نوې او رڼه هنداره وه. د لومړي ځل لپاره یې خپل ټول مخ په یوه لویه هنداره کې ولیده. خپله څیره یې خوښه شوه، خو سخته وویرېده، لکه بل څوک چې ګوري. لویه شوې وه، د پلار په شونډو یې هم مسکا وپړېده او لور ته یې وکتل. دا شرمېدونکې شوه او هنداره یې له مخې لرې کړه. پلار یې را نږدې شو، لور یې په تندي ښکل کړه: زما زوی او لور ده، خدای به یې ورک شوی ورور هم را پیدا کړي. هیڅ به پوه نه شي چې هغه ماشومه او شوخه کۍ مکۍ اوس په داسې ښکلې ښاپیرۍ بدله شوې ده. تر شونډو لاندې یې نور ډیر څه هم وویل، خو ګل مکۍ نه اورېدل. د پلار لاسونه یې مړاوي شول او دې هم مخامخ کوټې ته منډه کړه. بیا ډېرې ورځې تیرې شوې، خبره میاشتې او کال ته ورسېده. ری باران را مات شول. سهار او ماښام به کړکۍ ته نږدې خپلې هندارې ته ولاړه وه. مور یې ورته ډېر نصیحتونه وکړل. اوس پوهېده چې راتلونکی څه ته وایي او پلار یې ولې د دې په اړه اندېښمن وي. یوه ورځ یې د واده له نوو لوښو او کالیو سره نوې هنداره هم په باکس کې کېښوده او د دې په څیر د نوي کور میلمنه شوه. همداسې کلونه تیر شول. پلار او مور یې همغسې د ورګ زوی د راتلو په ارمان کې وفات شول. دا خپله هم د دریو اولادونو مور شوه. په تورو زلفو کې یې سپین ولګېدل، په مخ او لاسونو کې یې ګونځې پیدا شوې. دوی لوڼې یې واده شوې، خپل یوازینی زوی ته یې واده وکړ. هر څه بدل شول، یوازې هنداره وه چې هغې ته به یې په چوپه خوله د تیرو زمانو کیسې کولې. کور ته یې د نګور سپوږمۍ راته، ورسره یې په کم وخت کې د زوی ګلاب الدین او سپوږمۍ بدلون. له کور نه یې د لوڼو بېزارېدل او بیا یې د سختو او ترخو ورځو پیل. ټول د یو بشپړ ژوند داستان و. د غوا له یوې رمباړې سره د هغې د سوچ او خیال لړۍ پرې شوه. د غوټۍ تند غږ و: بدرنګي بوډۍ، بیا لکه ګونګ په ویښه خوب وړی، درته مې ونه ویل چې غوا وږې ده؟ په خوا به دې تر دې وخته درې څلور پنډه واښه راوړل، اوس د لیوې سره واڼۍ تخې او په زینه کې خوب وړی. سترګې یې ومخلې، سر یې له دیواله راپورته کړ، هندارې ته ور نږدې شوه. سترګې یې سرې وې. د پیکي سپینو ویښتانو کې یې د مڼې ونې یوه ژیړه پاڼه بنده وه. ګوتې یې ور اوچتې کړې. دې وخت کې ړنګ شو. د ترخې درنه او لنده جارو د هندارې په منځ لګېدلې وه. لاس یې تکیه کړه او پاڅېده: دا دی، پاڅېدم لورې، پاڅېدم. رمباړې خو دې سر خوړلی عادت دی. خاورې پاڅېدې، په دې غم وهلې هنداره دې خدای آسماني تندر را پرې باسه چې هیڅ زړه دې ورڅخه نه صبرېږي. هو، دا دی، را پرېوت، را پرېوت. تندر نو تور وي که سپین. په چټکو قدمونو وړاندې لاړه. په یوه له نورو لویه ټوټه کې یې وروستي ځل خپل مات او نیمګړی تصویر ولید. لږ ورته تم شوه، خو بل قدم یې د وړو ټوټو له پاسه کېښود. خراب شو، لوړو ټوټو سره لوی ټوټه هم میده میده شو. پسترګو یې تیار راغله لکه د هندارې ټول تیری پارچی چی د دې په ظاهر سره پاشل شوی وي.
ساده ساده رښتیا رښتیا ویلو لصابر سره د ډیرو دښمنی ده. اربخاد صاحب شاه صابر په پښتنو شاعرانو کې هغه نوم دی چې تل یې د ښایستونو پر لار سفر کړی. امن پسندی شعار او مینه یې فطرتي توم نه ده. هغه نه یوازې دا چې د پښتو ژبې یو وتلی شاعر و، بلکې د ادبي کره کتنې یو تکړه او نوموتی استاد هم و. تېر اونۍ د اربخاد صاحب شاه صابر د مړینې دیارلسم تلین پوره شو. په ورېښمین خیال کې د هغه نظم د اروخات په خپله ژبه چې د ژوندانه په وروستیو وختونو کې په یوې مشاعرې کې ویلې و دراورو. ورېښمین
خیال
یې د جهان د خایستونو خدایا یا درانا او درنگونو ربا یا د جهان د خایستونو خدایا یا درانا او درنگونو ربا یا د انسان د تصور خالقا یا د سپرلی او د ګلونو ربا چستا پس مکه د جنگونو خدایان چستا پس مکه د جنگونو خدایان ستا د تخلیق درانا رنگ رکوی چستا په مخ کې د باروز لګی چستا په مخ کې د بارود لګی د خایستونو آینه لندوی د خپل غرس په نشه مسلی ونی د خپل غرس په نشه مسلی ونی د محبت په لمن تور لګوي د خپل غرس په نشه مسلی ونی د محبت په لمن تور لګوي د سود ځان په مخ کړي خلق ستا د خایس پس مکه اور لګوي دا هر سکیږي ستا په مخ کې کیږي دا هر سکیږي ستا په مخ کې کیږي تور ته ګوري پتا هیڅ نه کیږي ستا بزلل وی وی تب صبر کوي ستا بزلل وی وی تب صبر کوي خدا سينه چې پچا هیڅ نکيږي ستا بزلل وی وی تب صبر کوي خدا سينه چې پچا هیڅ نکيږي ستا د شاعر د زړه نوي نساسي ستا د شاعر د زړه نوي نساسي ستا د پنکار د خپو نسا وته دا ستا د شاعر د زړه نوي نساسي ستا د پنکار د زړه نس د خپو نسا وته دا او جون جون لاسمان کې چرته زې ورکړه جون لاسمان کې چرته زې ورکا د اوسې دونه خو دنیا وته دا جون لاسمان کې چرته زې ورکا د اوسې دونه خو دنیا وته دا اوس دوړه نکېږي یو بکوي اوس دوړه نکېږي یو بکوي یا به نفرت او یا به ما وجنه اوس دوړه نکېږي یو بکوي یا به نفرت او یا به ما وجنه یا به د خپل تخلیق زړه صبروي یا به د جنگ توره بلا وایي
په میدان ما جنگ وی مالا شاباس راکوي خود میدان په وش کې نو منی زما شهیدان مونږ د یو جنگ خبر نشو چې چا وګټو خبر نشو چې چاو کټو مونږ د هرا جنگ راوړه د دنیا شهیدان مونږ د هرا جنگ راوړه د دنیا لولا د دې دور د فراق په غاړه مړه د تندې مونږ د دې دور د فراق په غاړه مړه د تندې مونږ د دې دور د تاریخ د کربلا شهیدان مونږ د دې دور د تاریخ د کربلا